د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د ریاست په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. په تخنیکي چارو کې شمشاد ستران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. دا خپرونه چې په منځني صفه 12 نوي په افغانستان کې خپریږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. وړاندې مو د روزګان د مرکز سټریټ کوټ له امنیتي وضعیت خبرو. خو لومړی خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی تمه ده چې افغانستان له هنده نوري جنگي هلیکوپټر او پوځي مرستې ترلاسه کړي. د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې نن سهار د مین په 14 کې یو کس وژل شوی او بل ټپي دی. او امریکا او روسیه موافقه وکړه چې په سوریه کې وربانوسی او په دې ډول د سولې بهیر ته لاره هواره شي. اوس هم بشپړ خبرونه. تمه ده چې افغانستان له هنده نوري جنگي هلیکوپټر او پوځي مرستې ترلاسه کړي. هند روان کال د افغانستان هوایي ځواک ته 4 MI-25 جنگي هلیکوپټر ورکړل او روانه ونې به افغان ولسمشر د هند سفر پر مهال د ورته نورو الوتکو غوښتنه وکړي. د هندوستان د هندو انګریزي ژبې ورځپاڼې خبر ورکړی چې په هغه لیست کې چې هند ته ورلمخه افغانستان سپارلی په هغه کې جنگي هلیکوپټر، توپونه او یو شمیر مهمات شامل دي. همداراز کابل له نوي ډیلي غوښتي چې د الوتکو د ترمیم یو ورکشاپ په افغانستان کې جوړ کړي ترڅو هغه پخوانی جنگي روسي الوتکې ترمیم سي چې له کاره غورځېدلې دي. د ولسمشر اشرف غني ویان هارون چخانسوري ازادي راډیو ته وویل چې د دې اونۍ په وروستیو کې به افغان ولسمشر هند ته سفر وکړي. د افغانستان حکومت او د ایران د شیراز د ښار د پولیسو ورستۍ چلند افغان کډوالو پر وړاندې وغاند او هغه د بشري حقوقو او نړیوالو کنوانسیونونو خلاف عمل وباله. د ایران د شیراز د ښار پولیسو د چهارشنبه په ورځ یو شمیر افغان کډوال په اوسپنیزو قفسونو کې ننداره ته وړاندې کړل او د خپلو لاسترولونو په توګه په عام حضر کې ودرول. له دغه عمله په ایران او افغانستان کې انتقادونو سره مخ شوي دي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو مرستیال میرمن علیمی د شیراز د پولیسو د عمل بشري او انساني کرامت سپکاوی وباله او د ایران له اسلامي دولت څخه غوښتنه وکړه چې د قضیه په جدي توګه وڅیړي. د ورزګان والی وای اوس امنیتي او دفاعي کرخه جوړه شوې ده او ډیر زر به د طالبانو له وجود څخه د سیمو د پاکولو په هدف تسببي عملیات پیل سي. که څه هم راپورټونه د هوایي ځواکونو د بمباریو او د طالبانو د پشاکولو خبر ورکوي خو د ورزګان والی وای ترنکور ته نږدې په جنوب برخو کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ لا هم جګړه روانه ده. محمد نذیر خروټي ازادي راډیو ته وویل
دای وای هغه متفرقه خبرونه چې مونږ د امنیتی سکتور نه را رسیدلی یو درسته نه ټپیان دي او شپږ تنه شهیدان دي او د دښمن د څو ورځو مرجو بل لا سلو تنو اوخته ده.
طالبانو تر اوسه د خپل تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې نن سهار د مین په 14 کې یو کس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې 14 نن سهار 6 بجې د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې د یو دوکان مخې ته شوی ده.
د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې نن سهار شاوخوا 6 بجې په کروشې کوڅې ته تیرمه د پردیسوي 14 کوټو د 14 له عمله یو حقیوال شاوخوا 15 کلو عمر لري
په شاده ترڅو د هغه زوی ته پېښه وایي چې په دې اړه پلاټنې پیل شوې دي. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی او د هم د کابل بازارونو کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 15 پوله یو سټرلینګ پوند 80 افغانۍ یو اروپایي یورو 40 افغانۍ یو سعودي ریال 15 افغانۍ 55 پوله زر ایراني تومان 13 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلدارې 628 افغانۍ. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. امریکا او روسیه موافقه وکړه چې په سوریه کې به اوربند کیږي او په دې ډول به د سولې بهیر ته لاره هواره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په جنیوا کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ترخه وګدو خبرو وروسته وویل کچیرته د ټولو خواو له لوري اوربند مراد شي په سوریه کې به شخړه ودرېږي. د جان کیری په وینا کده اوربند یوونی دوام وکړي امریکا او روسیه به د القاعده شبکې د ملاتړې النصره او اسلامي دولت ډلې پر ضد یو ځای پوځي عملیات پیل کړي. جنکری زیاته کړه امریکا او روسیه د داسې پلان عمل اعلان کوي چې موږ هلمن یو چې پر سوریا کې په شخړې راکمې سي او بند به وسی او د سولې او سیاسي انتقالي دورې لپاره به خبرو ته لار هواره سي. د امریکا د ولسمشری لپاره د جمهوریت غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ خبرداری ورکړ کده انتخاب شي هر هغه ایرانی کښتۍ چې د سمندر په آزاد اوبو کې د امریکایي سمندري ځواکونو تخن جوړوي ډزې به پرې وکړي. په فلوریډا کې پرون د انتخاباتي کمپاین پر مهال ترامپ دا هم وویل چې دی به د امریکا پوځ دومره پیاوړی کړي چې څوک به یې بیا پر وړاندې نه درېږي. د جمهوریت غوښتونکو کاندید چې دا خبره کوله په وروستیو کې دفاع وزارت خبرې ته اشاره وکړه کوله چې ویلي وو د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو له امریکایي بیړیو سره سخت چلند کړی. د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن پر خپل سیال ډونالد ترامپ انتخاب کړی چې د روسیې په دولتي د سوریې په دولتي وبخی د روسیې په دولتي تلویزیون کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه کړې ده. میرمن کلینټن پرون په نیویارک کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال ول د جمهوریت غوښتونکو کاندید د سپتمبر په اتمه په ارټي تلویزیون کې یو ورځ وروسته تر دې ښکاره شو چې پوتین یې ستایلی وو او هغه د امریکا تر ولسمشر بارک کوباما غوره مشر ګڼلی وو. انتقاد کوونکي وایي روسیا د آر ټي تلویزیون په روسي او انګریزي ژبې د پوتین د حکومت لپاره تبلیغات کوي. او په عراق کې د کډوالو یو کم چې د ایران د دولت پلوي اپوزیسیون ډله پکې وسیده پرون وترل سو. په دې کم کې 200 کسان ژوند کاو او دوی البانیا ته استول سوي. ملګرو ملتونو او د سیمې خلکو د دې کم د تړلو خبره له رسنیو سره شریکه کړه. د ایران د مجاهدین خلک ډلې یو شمېر غړي له 1900 کلونو راهیسې په دې کم کې وسیدل. د ایران او عراق په جګړه کې هغه وخت صدام حسین د دې کسانو ملاتړ کاوه او هغوی ته یې وسلې ورکولې. وروسته تر دې چې په 2003 کال کې امریکایي پوځیانو عراقونیو له دې ډلې وسلې ټولې کړې او دوی د بغداد په شمال کې یوې اډې ته انتقال کړل. دا د افغانستان سیمې وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د روزګان د مرکز امنیتي وضعیت خبرو. د امنیتي وضعیت په اړه مو د پوځي چارو د کارپو جنرال امرخیل نصر هم اخیسته.
نو موږ وایو چې افغان ځواکونه نه دي کوي دا هم صحیح خبره نه ده. جګړه کوي اما مهمه خبره دا ده چې په ابتدا کې ترګه چې تازه ده مې قوتونه ورونه رسېږي هغه قوتونه چې ځای په ځای قوتونه دي هغه ډېر زر لږه بینه ځي.
په لوګر کې مو د شخصي مکتبونو لستونزو خبرو او د په هنه وسره د نشاتو ل رئیس بواوري
موږ د ارقام له مخې شاو خلاص میلیونه هیو ادوال موږ د سواد له نعمت محروم دي.
دا ساجر د پروان خبرونه کې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام هم لرو.
په افغانستان کې خصوصا په اطراف کې ډیر دي چې اکثره خلک د شودي ته د کم متوګه جوړ کی او خام خوري دغه علت دي او حیوانات اکثرا چې واکسینیزي نه.
متخصص ډاکټر د حیواناتو د محرقه پاړه باندې تاسو ته معلومات درکوي. په دې اړه تفصیل د روغتیا د ژوند شتمنۍ په پروګرام کې تر لسمه بجو وروسته اوریدل شي. تقریبا یو اونۍ وشوه چې د روزګان پر مرکز ترین کوټ باندې وسلوالو طالبانو حمله کړې ده. افغان ځواکونه وایي چې د طالبانو حمله شاته تمبولې ده خو داسې معلومات لرو چې د ترین کوټ بهر د جګړې وضعیت هغسې نه دی لکه څرنګه چې تیره ورځ او وړمه ورځ و. افغان امنیتي چارواکي وایي په سیمه کې چې دوی غواړي چې د ترین کوټ شاوخوا امنیتي کمربند ټینګ کړي او له هغه وروسته به پر وسلوالو طالبانو حمله وکړي. لا سیمه لخ خپل خبريال صادق رشتینه څخه وروچه هلته امنیتی وضعیت څنګه ده؟
د ترینکوټ پاړه تازه د تلفاتو پاړه یا مشخصا چې افغان ځواکونه هلته عملیات پیل کړي دي د معلومات نه جرار شي دي خو دا چې ویل کیږي چې یو ځل بیا د ترینکوټ پر شاوخوا باندې یو امنیتی کمربند جوړ شوی دی او وسلوال طالبان لا هم د ترینکوټ پر شاوخوا سیمو کې د ملکی خلکو په کورونو کې دي او فرافان ځواکونه باندې حمله کوي. یو مهمه مسله د هغه ملکی خلکو د چیترن کوټ او سیج دی وای چې روغتیاي اسانتیا او تلاترسې نه لري ځکه چې لومړی ورځ کې روغتونونه هم تړل شوی او درملتونونه چې شخصي درملتونونه و هغه هم تړل شوی و د دې تر ټولو اندیشنا روغتیاي اسانتیا او تلاترسې دي او ځینې هغه کورنۍ چې د مرکز ترن کوټ څخه د باندې دي او دوی د جګړې په لومړي ورځ کې د جګړې د بیري مرکز ترن کوټ سره غلي وي او غوي لزان سره سامانونه هم نه وراوړي دوی هم اوس په مرکز ترن کوټ کې دي او په خورا بد حالت کې ژوند کوي
رښتینې سب د کندهار امنیه قومندان چې د جګړې تورغله و جنرال عبدالرزاق هغه اوس هم په روزګان کې دی او کنه بیرته کندهار ته ستون شوی
بله جنرال عبدالرزاق دغه جګړې مسؤلیت ترلاسه کړی دوی په لومړی ورځ د 250 ماتان کې یو اردو له کمانډان سره یو ځای روزګان ته تللی و موږ چې په ورته ځل دوی سره خبرې کړې دوی وایي چې یو لوی ستونزه چې د عملیاتو پر مهال دوی ورسره مخامخ شوي دي هغه دا ده چې وسلوال طالبان د ملکي خلکو په کورونو کې دي او دوی دا پارک نشي کولای چې کوم وسلوال دي او کوم ملکي خلک دي دوی وایي چې دا باید د عملیات پر مهال دوی لپاره لوی خنډ وي
البته د روزګان والی ازادي راډیو ته برایش په وویل سي دوی به په ډیر لاند وخت عملیات شروع کړي
بله مخکې افغان ځواکونه البته د جګړې په لومړي ورځ کې په دفاعي حالت کې و اوس دوی په تاروزي حالت کې دي او د دوی دغه تاروزي حالت د عملیاتو یو پیل دی
صادق رښتینی مننه طالبان په تیرو درو میاشتو کې د کندوز لشکرګا اوست د ترن کوټ تر لمن رسیدلې دي خو افغان ځواکونو له دغه درو سره شارونو بیرته طالبان شاته کړې دي یو شمیر ولسوالۍ هم روان کال طالبان ونیولې او بیا افغان ځواکونو بیرته لاندې کړې طالبان د افغان ځواکونو د مقاومت توان نه لري دا پښتنه مې د پوځي چارو له کارپو جنرال عتیق الله امرخیل څخه وکړه
تاسو ګورئ د طالبان مرکز سره نږدې کېږي دا پوستي سپوت کوي د پوستونو وسایل اخلي واسط اخلي چلا ځنی اخلي دا ټول شیان لوی دي ځان سره زه د سپکر کوم چې دوی اصلن هدف په دې کې لري چې دا خار ونیسي ځکه دوی پیږي ساتل یې نسی ولې دوی زیاته وسله په لاس کا
آیا طالبان کمزوري دي چې وسی منشي ساتل ځکه په شاجي او که افغان ځواکونه قوي دي او دغه په مقابل کې دوی د دې مقاومت توان نه لري چې وسی متر ډیر وخت لزان سر وسلي
فکر کوم چې د دې ټاکټیک دغه شی ده چې دوی ځان سمبالي دي آینده لپاره ځکه چې دوی همیشه ځان رانځي کوي رانځي کوي بیا نور تلفات نه مني کله چې امنیتي قوتونه نوي تازه دم راسي یا امریکایان چې بمبات شروع کړي دوی ځتی ځی شاته ځي کوشش نه کوي چې دوی سخت تلفات ورکا
جنرال صاحب مرخه کچرته روان کال لتیر کال سره مقایسه کو مثلا تیر کال طالبانو چې کله د کندوز په شهر حمله وکړه شهر ونی لیکن ساشکل دوی حتی جن ولسوالی هم حتی امدغه د کندوز ولایت د خانابات ولسوالی ونیوله څو ساعت ورسته لاله سوار کړ قلعزال دی به مودیل لپاره وساتله به ورسته بیرته لاله سوار کړ د جانخیل ولسوالی ونیوله بیرته تورزه سخت مقاومت هم وکړي لیکن بیرته تلفات سره لاله سوار کړ د بیا بیرته بیا هم زام د پښتنه کوم آیا په دې دلالت کوي چې افغان ځواکونه کچرته وسیمه تورشي نو دولت مخالف وسلوال لا غسیمه شړلې شي
ورې دا څه چې کته موږ وایو چې افغان ځواکونه نه دي کوي دا هم صحیح خبره نه ده جګړه کوي اما مهمه خبره دا ده چې په ابتدا کې ترګه چې تازه ده به قوتونه ورونه رسیږي هغه قوتونه چې ځای په ځای قوتونه دي هغه ډېر زر لږه بینه زی دا شی چې به موږ ونی دي موږ نظامي له نظر دا به غټ نقص ده غټ نقص په دې فاده ده چې موږ تلفات ورکو هم په نیو کې طالبانو چې ونی من تلفات ورکو هم چې بیرته خوشی کوو تلفات ورکو
کچرته دی وسیم له لاس ورکول او بیرته نیول بایست تلفات وکشي خو عین موضوع د طالبان خواته هم ده
دا څه چې طالبان دا یو خدا خبره ده چې یو دوه درې تلفات هغه دوی مانی مګر هغه تلفات نه مانی
تاسو یو وخت لازادي راډو سره په مرکه کې دا خبره کوله چې د افغانستان ځواکونو ته هوایي قوه ډیره مهمه ده کچرته هوایي قوه بیا وړي شي په تیر یو کال کې د تیر کال په مقایسه باندې هوایي قوه هم څنګه څه غشتلی سوي دي آیا دغه به هم په جګړه تاثیر نوي کړي
کاملا زه بیا تکراروم دا یو خبره دغه کال خبره سره
چې ترځه چې موږ په جګړه کې هوایي ځواک کوي هوایي ځواکونه لرو د دې چکرې چې په مقابل کې موږ نسو کامیابېدای ځکه زمونږ هغه ځواکونه چې موږ هوایي قوت ورته وایو چې هغه اکثرا معربوي هلیکوپترونه دي دا نقطې هدفونه ډېر ښه ویلي. زه تاسو ته یوه خبره کوم، دا د ښه خبره ده چې مخالفین چې دي ګروپونه دي هغو له درېو تر لسو نفرو دي. د دې دپاره ضرورت هوایي قوت ده. که هوایي قوت چېرته قوي قوت وي او دغه نقطې هدف له بینه وړي بیا موږ ډېر ژر موافقه کېږي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو په منځني صفه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. په روان خبرونه کې وړاندې په پاکستان کې د افغانستان له سفیر ډاکټر حضرت مرزا خلوال سره مرکه خبرو. د پاکستان افغانستان ته د کډوالو د رستنېدو په ارتباط له ازادي راډیو سره شخېدل دي. خو مخکې تر دې چې د ډاکټر زاخلوال څرګندونه خبرې کړو، د کابل د نن ورځې د ورسپانو پاڼې راړو چې کوم موضوعات یې څېړلې دي. رحمت الله افغان کتنه ورته کوي.
کابل چاپ نننۍ هغه ورسپانه چې تر موږ را رسیدلې د لوی اختر د فضیلتونو ترڅنګ په یو شمېر نورو موضوعاتو هم لیکنې او تبصرې کړې دي. اصلاح ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي، د اخترونو یو فلسفه دا ده چې د نړۍ مسلمانان سره راټول او د یو بل ستونزو به خبره سي. لیکوال سپارښتنه کوي چې مسلمانان باید د هیوادونو او ډلو ګټو ته ونه ګوري، بلکې د ټولو مسلمانانو ملي ګټې په نظر کې نیولو سره د سولې لپاره هلې ځلې وکړي. انیس ورسپانې په خپل سر مقاله کې له افغان حجیانو غوښتي چې د حج په مراسمو په ځانګړې توګه د عرفات غونډۍ چې حجیان سخت ستړي وي او د حجیانو دعا خدای جل جلاله قبلوي د افغانستان د سولې او ثبات لپاره دی لاسونه الله پکړي. بل خو بیا یو شمېر نور ورسپانو په نورو موضوعاتو لیکنې او تبصرې کړي دي. ملي ارمان ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي، افغانستان د کورنیو بې ځایه شویو له امله له انساني بحران سره مخامخ دی. وړاندې په مطلب کې د ملګرو ملتونو په حواله ویل سوي چې که نړیواله ټولنه په دې برخه کې مرستې ونه کړي نو انساني ناورین به رامنځته سي. دنیا ورسپانې په خپل لومړي مخ کې لیکلي، افغان حکومت له افغانستانه تیریدونکو پاکستاني موټرو ته د تګ اجازه نه ورکوي. د همدې ورسپانې په سر مقاله کې راغلي، پر پاکستان د منځنۍ آسیا د بازارونو تړل افغانستان خو وخت کې له پاکستانه غچ اخلي. هیواد ورسپانې د افغانستان د هڅو د ناکامولو په هدف بهرني فشارونه تر عنوان لاندې سر مقاله خپره کړې ده. وړاندې په سر مقاله کې یادونه سوې، کله چې افغانستان کې کوم پرمختګ کیږي نو دښمنان یې د زغم حوصله نه لري. لیکوال هغه سوداګریز ریل ګاډي ته اشاره کړې چې په تاریخ کې په لومړي ځل نیخ په نیغله چین افغانستان ته راورسید او افغان سوداګریز مالونه یې افغانستان ته انتقال کړل. دا سر مقاله لیکوال نړیوالې ټولنې او د افغانستان ملګرو هیوادونو ته سپارښتنه کوي چې له افغان حکومت سره ټینګ ودرېږي او پرې نږدې چې دښمن د پرمختګ او هوساینې هڅې ناکامې کړي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده یوازې د دریو میاشتو لپاره تمدید شوې ده. په اسلام آباد کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی او افغان سفیر ډاکټر حضرت مرزا خلوال وای افغان کډوال هم تر پخوا زیات لیول دي چې خپل هیواد ته ستانه شي. خو دوی وایي چې پاکستان ته به دا اجازه ورنکړي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو جایدادونه او کاروبارونه په نیمه بیه ولاړ شي. له افغان سفیر حضرت مرزا خلوال سره د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل د افغان کډوالو د وروستیو ستونزو په اړه مرکه کړې.
زه خلوال صاحب، له تیرو دوو درو میاشتو راهیسې چې دغه د تورخم جنجال پیښ شوی دی، په پاکستان کې افغان کډوال تر پخوا زیات ځورول کیږي. په دې وروستیو کې زیات شمېر افغان کډوال نیول شوي او افغانستان ته تر پولې اړول شوي دي. په پاکستان کې چې د راجستر افغانانو د اوسېدو څومره قانوني موده پاتې ده، څه فکر کوي چې آیا په دغه موده کې به دوی وکولای شي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي؟
څه شی چې د پاکستان د حکومت غوښتنه ده، چې منطقي غوښتنه ده، چې د مهاجرو د تګ دپاره باید چې زمینه برابره شي او بیرته لاړ شي. زه خپل هم دې طرفدار یم چې هغه مهاجر چې وکولی شي باید وګرځي. ما تیره میاشت د دوی سره یو جرګه درلوده په اسلام آباد کې چې د مهاجرو نمایندګانو سپینګیرو. ما په دوی باندې غږ وکړ چې هغه چې آماده دي په افغانستان کې به ډېر تبن تشویشونه به لري، امنیت نه به هم تشویش لري، د بیکارۍ نه به هم تشویش لري، د نورو ستونزو نه به هم دوی په تشویش کې اوسي. مګر هغه څوک چې آماده دی باید چې بیرته وګرځي. خدای چې مهاجر دی خبره تلبیک ویلې دی. مهاجر مثلا څو میاشتې مخکې چې به ډیر کم ګرځېده، نن د میاشتې په حدود 50,000 شپېته تر 70,000 مهاجر خپل وطن ته بیرته ګرځي. دا لړۍ که دوام وکړي نو داسې وایه چې په راتلونکي دوه کلو دوه نیمو کلو کې یا دوه کلو نه کمترو کې به زموږ ټول مهاجر یا اکثریت مهاجر به بیرته وګرځي.
ډیر داسې افغانان مو دلته په کوټه کې لیدلي چې دوی د یو این ایچ آر له لارې افغانستان ته ستانه شوي وو، خو وایي چې هلته یې مځکې او روزګار نه درلود او یا یې په خپل ولایت کې هلته امنیت نه و، نو بیرته دلته پاکستان ته راستانه شول. آیا افغان حکومت د دغو ستنېدونکو افغانانو د کار روزګار یا د مځکو غم نه خوري که څنګه؟
مونږ تشویق واقعاً دا دی چې مونږ تشویق د مهاجر دپاره چې بیرته وطن ته وګرځي تشویق یې کم و. د مهاجر ګرځېدل مونږ یوازې یو د انساني خواخوږۍ مسله نه وینو. د مهاجر د تک سره په افغانستان کې امنیت بهترېدی شي، د دوی سره د افغانستان اقتصاد بهترېدی شي، د مهاجر د تک سره بیرته سیاسي استقرار تحکیمېدی شي. مونږ مهاجر د افغانستان یو سرمایه بولو، د اوبو بارې نه بولو، او په هغه دید باندې توقع لرو چې دوی بیرته وګرځي. په دې معنا نه چې دلته زموږ ژوند تریخ شوی، نه، په یو ښه خاطره باید وګرځي. دلته 15 کاله څلوېښت کاله مهاجرو تیر کړي، اکثریت یې مثبته خاطره ده چې موږ شکرګزار یو د پاکستان د خلکو څخه. نن که فشار به مهاجر باندې راځي د خلکو د خوا نه دی، مثلا د پولیسو د خوا دی. زه په نږدې راتلونکي کې د مهاجرو د سپینګیرو یو لویه ډله کابل ته بوزم. مهاجر حقوق لري، هلته د حکومت نه غوښتنه به نه کوي، هغې نه به تقاضا کوي چې څه باید ورته وکړي. په نهایت کې حکومت هر څه کولی هم نشي، ورته خپل محدودیتونه به لري، مګر ډېر داسې څه دي چې تر اوسه یې نه دي کړي چې کولی شي. د سرپناه مسله، مهاجر یو ټوټه ځمکې ته ضرورت لري چې په یو ځای کې دوی خپله خیمه ووهي، په یو ځای کې د هغې څخه دیوال را چاپیر کړي چې هغې ته خپل کور ووهي، آبادي د هغې پخپله کوي. په هماغه شکل کې دلته راغله، دې خواته او دښتې مهاجرو ته ورکول شو، دښتې آبادې کړي. مهاجر آماده دي چې بیرته وګرځي افغانستان کې، د افغانستان دښتې آبادې کړي.
د په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوالو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د لوګر د خصوصي ښوونځیو مسولان وایي چې دغه ښوونځي د ودانیو لپاره ځمکې نه لري. د دې ترڅنګ د اساسي برېښنا او د ښوونیز نصاب د کتابونو کمښت هم د زده کړو بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی دی. بل لور ته د لوګر چارواکي د خصوصي مکتبونو غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي چې دوی به د خصوصي مکتبونو د ستونزو د هواري لپاره لازمه همکاري وکړي. نجیب الله الخیل راپور لري.
د لوګر د خصوصي ښوونځیو مسؤلین د افغان حکومت غواړي چې د یاد سکتور د ودې پرمختګ او اغېزمنتوب لپاره دوی سره هر اړخیزه همکاري وکړي. د محمد نسیم عباسی په نوم د لوګر د یو خصوصي ښوونځي مدیر آزادۍ راډیو ته وایي چې د دوی یوه ستونزه دا هم ده چې د خصوصي ښوونځیو د ښوونکو تجربه او کاري موده د حکومت په چوکاټ کې په ماموریت کې نه محاسبه کیږي.
هغه ښوونکي چې دلته موږ سره کار کوي، هغه تجربه کاري دولت دی، خصوصي سکتور نه مني. داسې خاص یا مخصوص ځای د خصوصي مکاتب نه لري. یو کال یو ځای کې، بل کال له هغه نه کډه کې بل ځای ته ځي. د دې بجلا یا د برق مشکلات شته په لوګر کې.
د احسان الله په نوم د لوګر د یو خصوصي ښوونځی یو تن زده کوونکی د دوی لوستونه ښه بولي او زیاتوي چې په ټولو درسي ساعتونو کې ښوونکي منظمه حاضري ورکوي.
دولتي مکتبو د خصوصي مکتبونه خصوصا زموږ مکتب ډېر ښه درسونه پکې روان دي، استادان ډېر ښه دي، تجربه استادان دي، ښه تجربه لري، شاګردان هم کولی شي خپل درسونه په ښه توګه وکړي.
د لوګر د پوهنې ریاست ویان محمد شاپور عرب هم د خصوصي ښوونځیو فعالیت اغېزمن بولي او وایي چې په دې برخه کې درې زره زده کوونکو ته د زده کړو نسبتا مناسب شرایط برابر شوي دي.
د دو انسټیټیوټونو په ګډون یوولس خصوصي ښوونځي هم فعالیت کوي. په دغو خصوصي ښوونځیو کې تقریبا شاوخوا 3,000 زده کوونکي زده کړې کوي. په لوګر کې د خصوصي ښوونځیو درسي بهیر ډېر ښه پرمخ روان دی. د پوهنې وزارت اړوند نصاب کې تدریس ورکول کېږي زده کوونکو ته.
د لوګر والي حلیم فدایی د خصوصي ښوونځیو د مسؤلینو او زده کوونکو ستونزې او غوښتنې ترې وبریده مني او زیاتوي چې ولایتي اداره د امکاناتو او د قانون په چوکاټ کې خصوصي سکتور سره لازم همکاري ته ژمنتیا لري.
خصوصي ښوونځیو ته موږ کاري فرصتونه کوم چې قانونا پر موږ پورې تړاو لري هغه ورته مهیا کولای شو. ډېره اړینه لومړی دا ده چې دوی باید د خپل خوندوی لپاره دی پبلک ریلیشن او دی مارکیټینګ دی اما اړیکو او دی بازار یابوی او همدارنګه دی مدیریت دی خصوصي سکتور په برخه کې دی خپل ځان لا اخترق لري تر څو کولای شي ډیر زده کوونکي هم راجذب کړي هم با کیفیت معرف او زده کړو دی ته وړاندې
کاتون کې وای چې په خصوصي خوندوی کې د افغاني خونیز نصاب پر ځای پردوی نصابونه ته ډیره پاملرنه کیږي چې دا کار د زده کوونکو په مستقبل د نورو منفي اغیزو ترڅنګ د لوړ زده کړو لپاره د کانکور په ازموینه کې هم ستونزې ایجادوي.
په لوګر کې مو د شخصي مکتبونو د ستونزو په اړه په راپور کې واوریدل. تیره اونۍ یعنی د سپتمبر په اتمه په نړۍ کې د سواد نړیواله ورځ وه. افغانستان هغه هیواد دی چې لا هم پکې د سواد کچه ټیټه ده. د ملګرو ملتو د علمی فرهنګي او روزنیز سازمان یا یونسکو د راپور له مخې په افغانستان کې 12 میلیونه خلک بې سواده دي. په دې اړه او دا چې د راتلونکي لپاره څه پروګرامونه د سواد د پراختیا لپاره په افغانستان کې په پام کې دي، زموږ همکارې سهیله حسرت نظیمي د پوهنې وزارت د نشراتو له رئیس سره مرکه کړې ده. کبیر حقمل د دې پوښتنې په ځواب کې چې د پوهنې وزارت څېړنې د یونسکو له راپور سره سر خوري او کنه، داسې وویل:
متاسفانه موږ هم لږ څه نږدې یو دې رقم ته. د موږ د ارقامو له مخې شاوخوا 10 میلیونه هیوادوال زموږ د سواد له نعمته محروم دي، او متاسفانه د هغو کسانو په ډله کې راځي چې په اخر اصطلاح ورته بې سواد ویلی شي.
بله، او تاسو ته دا هم څرګنده ده چې له دې څخه څومره ښځې او څومره نارینه دي؟
تر 60% لوړه پکې د ښځو ده. د دې لپاره چې متاسفانه په افغانستان کې تاریخي لحاظ سره د ښځو د سواد کچه ټیټه وي، او د دین د ښځو ته ډېر اهمیت نه ورکړل سوی په تیرو دورو او په تیرو وختونو کې، ځکه د بې سواده خلکو غټه دین متاسفانه ښځې جوړوي. خو خوشبختانه برعکس، بیرته زموږ د سواد د زده کړې په پروګرامونو کې بیا غټه فیصدي د ښځو ده، چې تر 15% هغه کسان چې د سواد زده کړې کورسونو یا مراکزو ته راځي هغه ښځې دي.
بله، تاسې هم راته ویلی شي په هغو سیمو کې چې مخکې د جنو مکتبونه او ښوونځي ډیر کم وو، اوس هغه په کومو ولایتو کې فرق کړی او د جنو مکتبونه پکې زیات شوي دي؟
موږ لږ تر لږه 2 کاله وړاندې هم داسې ولایتونه درلودل چې هلته مو یا د جنو هیڅ مکتب نه درلود یا مو هلته د جنو فراغت نه درلود. خوشبختانه اوس د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د نجونو مکتبونه شته او فراغتونه لرو، په ځینو کې په ډیره کچه، په ځینو کې په کمه کچه، خو خوشبختانه دا پروسه پیل ده او په ډیرو ولایتونو کې دا شته. اما متاسفانه په لرو پرتو سیمو کې، په ناامن سیمو کې بیا هم متاسفانه موږ د نجونو او د ښځو د تعلیم په برخه کې ستونزه لرو، چې که خدای کول آسته شرایط کېدو سره په دې کې تغییر راشي، مثبت بدلون رامنځته.
تاسو په هیواد کې د بې سوادۍ د بیخي له منځه وړلو لپاره څه خپرونې لري؟
موږ 15 پروګرام دي په معارف کې، چې 15 واړه د خلکو پر تعلیم باندې ټینګار کوي او تمرکز کوي. په دې کې یو ځانګړی برنامه زموږ د سواد زده کړې ده، چې هغه هغو کسانو ته چې سنونه د مکتب له سنه یا د ښوونځي له سنه لوړ دي، هغوی ته تعلیمي خدمات رسوي. موږ په دې برخه کې تر 15,500 ډیر مراکز داسې جوړ کړي چې هلته به د مشرانو لپاره تعلیمی خدمات او د سواد زده کړې خدمات برابرېږي. همدارنګه تر ټولو ډیر کوشش مو دا ده چې هیڅ د ښوونځي د سن ماشوم له ښوونځي بهر پاتې نه شي. بل هڅه مو دا ده چې په کومو سیمو کې چې حداقل امنیتي امکانات موجود دي، د قومي مشرانو، سپینګرو او مختلفو لارو نه موږ کړای شو ښوونځي پرانیستي وساتو او مشرانو ته د قناعت ورکړو چې موږ د سواد زده کړې په کورسونو کې برخه واخلي. بیا هم زموږ له پروګرامونو سره سم باید موږ تر 2000 کال پورې د افغانستان د سواد کچه تر 60% ورسوو.
ډیر ښه. څومره کسان د دغو خبرونو یا پروګرامونو تر پوښښ لاندې دي؟ آیا دا څېړنه تاسو کړې ده؟
بله، هم دا اوس تر 15 لک ډیر کسان زموږ د سواد زده کړې په پروګرامونو کې شامل دي، او تر 15 میلیون ډیر مو په تیرو 12 کلونو کې له دې پروګرام فارغ کړي دي. هم دا اوس زموږ پروګرامونه په ټولو ولایتونو کې روسیمو کې روان دي، او پلان هم دا ده چې څنګه دا پروګرامونه پیاوړي کو، څنګه پراخ کو، لری سیمو لره کلیو ته ورسو، او په دې ډول سره تر ټولو ډیر سیمې احتوا او تر خپل پوښښ لاندې راولو.
د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
اسمت له هلمند پر استولې سمس کې لیکي د ولسمشر دا اقدام ستایم چې د پاکستان موټرانه بند کړی دي. حمید الله مومن به لیکي د ولسمشر دا غ پریکړه چې پاکستان په وړاندې کړی ده مش ملاتړ کوي. وحید الله فطرت له هلمند لیکي د ایران د عمل چې افغان کډوالې په پنجره کې اچولی وو غندم. مقبول پوپل د کندهار له ارغستانه پر استولې سمس کې لیکلي دي وسلوال بالکل له افغان امنیتي ځواکونو سره مخامخ جګړه نشي کولای، دوی د ځانونو تشکر کولو لپاره چاودنې کوي او په ولس کې ویرا چوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام درو چې د حیواني محرقه پاړه پکې متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات ترکوي. خو لاس په جاو دیش دقیقې دي لند خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
تمدا چې افغانستان له هند نور جنگي هلیکوپټري او پوځي مرستې تر لاسه کړي. افغان حکومت د ایران د شیراز د ښار د پولیسو ورو د ورستای چلند د افغان کډوالو پر وړاندې وغند او هغه د بشري حقوقو او نړیوالو کنوانسیونونو خلاف عمل وباله. د ورزګان والی وای اوس امنیتي او دفاعي کرخه جوړه سوې ده او ډیر زر به د طالبانو له وجود څخه د سیمه د پاکولو په هدف تصفیوي عملیات پیل سي. د ننګرهار سیمه چارواکي وای چې نن سهار د مین په یو چاودنه کې یو کس وژل سوی او بل ټپي دی. امریکا او روسیه موافقه وکړه چې په سوریه کې اوربان وسی او په دې ډول د سولې بهیر ته لاره هواره سي. د امریکا د ولسمشۍ لپاره د جمهوریت غوښتونکو کاندید ډونالډ ترامپ خبرداري ورکړ کده انتخاب شي هر هغه ایراني کښتۍ چې د سمندر په آزاد اوبو کې د امریکایي سمندري ځواکونو ته خنډ جوړوي ډزې به پرې وکړي. د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن په خپل سیال ډونالډ ترامپ انتقاد کړی چې د روسیې په دولتي تلویزیون کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین استاینه کړي. او د بغداد په ختیځ کې تیر ماښام دو ځان وژونکو بریدونو لک تر لږه لستنه ووژل.
په خوست کې یو شمېر قومي مشرانو او دینی عالمانو پر ټولو افغانانو شخ وکړ چې په افغانستان کې د سولې د راوستو او د امن د ټینګولو لپاره یو بل ته لاس ورکړي. دوی دا خوشتنه د شهیدونې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وکړه. د غونډې ته زموږ خبريال نجیب الله الخیل ورغلی راپور راکوي.
د پنځم په ورځ د خوست یو شمیر قومي مخورو دینی عالمانو او مدني فعالانو د شهیدونې د لمانځنې په ناسته کې له ټولو افغانانو غوښتنه وکړه چې تر دې وروسته د ټول په ګډه د سرتاسري سولې د تامین، ملي یووالي او د هیواد پرمختګ لپاره کار وکړي. دوی زیاته کړه افغانانو په وروستیو څلورو لسیزو کې یوازې د خپل هیواد د ازادۍ لپاره نه بلکې د نورې نړۍ د ولسونو د ژغورنې لپاره هم قرباني ورکړې دي. د خوست یو تن قومي مشر حاجي عبدالقیم خان ازادۍ راډیو ته وویل چې
پیشنهاد هم دا ده چې د څومره شهیدان چې وشل همده کافي دي. دې نه اضافه موږ ته د اتحاد ضرورت ده چې اتحاد وکړو، یووالی وکړو. موږ متحدن د رئیس جمهور د نیولي تر اخرین فرده پورې په یو غږ باندې په یو آواز باندې ووایو چې موږ صلح غواړو او د صلح دپاره موږ آماده یو. دا نه چې یو نفر صلح غواړي او بل د شخصي اغراضو په خاطر د صلح متول غواړي.
یو بل تن قومي مشر حافظ راجان ګربزم وایي چې تر دې وروسته باید په ګډه د ټولو افغانانو د پخلاتوب لپاره کار وشي.
پرتلونکي کې مرنه چې موږ د خفا دي به ځای دي یا د مشکلات سره مخامخ دي چې په هر کاندا کینار کې چروي بوسي چې افغانون په وټول کې په وځي په ودی سترخان په وځي کښینه د بدبختی نه رامنځته لري.
مدني فعال سید کریم خان خاکسر وایي د افغانانو ژوند باید د جګړې او رانه یو لګوخه وژغورل شي.
باید د دینه دوله افغانون نره په دا جنگونو کې او په دې شین لاس واخلي سولې د فرکار وکي او د غي ورځو باستو نره ورځ باید را کمران شي چې موږ ملي شخصیتونه یخ قومي مشران د شهیدان کېږي. باید په دې وطن کې سولې راشي، امن راشي او د دولت نه او د دولت سره مخالفین نه مبدا غوښتنه دو د سولې پروسس را پخلاشي.
د خوست د واري وایان مبارز محمد زدران په خوست کې د شهیدونې د لمانځنې د نورو مخ تر څنګ ویل چې افغان حکومت به د هغو خلکو مخه ونیسي چې په بیلابیلو نمونو افغانان سره ویشي او د پردیو د ارمانونو د تحقق لپاره کار کوي.
له دې وروسته موږ ژمن او متحد یو چې د افغانستان د آبادۍ لپاره، د انکشاف لپاره او په خاصه توګه د افغانستان د ټولو پرګنو کښونو د یووالي لپاره به کار کوو او هیڅ ته به د اجازه ورنکړو چې د زینو بیلابیلو نمونو تر عنوان لاندې د خپل شخصي اهدافو په خاطر زموږ خلک په بیلابیلو نمونو باندې وشي او دلته د پردیو اهدافو لپاره د تحقق یو زمینه مساعده.
د شهید ونی په مانزغونډه کې خوست والی حکم خان حبیبي ویل چې افغانان د نورو هیوادونو په پرتله د جګړو ډیر قربانیان او ټپیان لري او د ټولنې دا قشر تر هر چا زیات پاملرنې ته ضرورت لري. نوموړي د افغان حکومت او نړیوالو مرستندویانو غوښتنه وکړه چې د وژل شویو او ټپیانو د اولادونو لپاره د کار او زده کړو لازم شرایط برابر کړي تر څو په ځان بسیا شي او خپله انرژي او توان په مثبتو کارونو ولګوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې په دې ورځو شپو کې چې اختر را نږدې شوی دی د قربانۍ له څارویو سره پام وکړي، ځکه ځینې څاروي د کانګو په نوم په ناروغۍ اخته دي چې انسان ته انتقالېدای شي. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې وایي چې د دې ناروغۍ له لاسه تر اوسه پورې 1200 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. فریبا ظاهر د عامه روغتیا وزارت له سلاکار خواجه قمر الدین صدیقي سره په دې اړه مرکه کړې ده او په سر کې پوښتنه ترې کړې ده چې خلک د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید څه وکړي.
دغه ناجوري چې موږ ورته تد خوندېندې کړم یا کانګو وایو یا کانګو ناجوري، دا د یو میکروبي ناجوري ده چې د یو ویروس له کبله رامنځته کیږي. دا بیماري یا دا ناجوري د مواشي یا حیوانات څخه او انسان ته را انتقال کیږي. یو بل حشره په منځ کې ده چې هغه ورته کنه مو ورته کنه وایي، کنه هم چې د مواشي یا حیواناتو په وجود کې دغسي وینه یې ومکي، بیا نورو انسانانو ته یا نورو حیواناتو ته دا انتقال زمینه برابرولی
شي. څونه دغه پروسه اسانه ده چې له یو انسان څخه یا البته دغه حیوان څخه د دغه کنې په واسطه یو انسان ته دغه ناروغي انتقال شي؟
څوک چې مواشي یا حیوانات سره سروکار لري، خصوصا هغه څوک چې پلاس یا پخې کې کوم زخم وي، هغې ته ژر انتقالېږي. دوی باید حتماً دستکش او اوژه موزې او مخصوص کالي واغوندي او بغیر لدې باید حیوانات ته رالېږدې نه شي، ځکه چې بیا تنې د دوی په کالي کې دغه کېږي او بیا دا کور ته ځي، بیا کوم یو خپله دا سړی یا بل کورنۍ غړي ته بیا د کنه چې ورځي هغوی به چیچي، بیا په دې خطر د دې سرایت د دې یا انتقال د دې ناجوري شته دي. باید بې له آمادګۍ څخه همدا بې له دستکش او موزې او مخصوص کالي څخه باید حیوان ته رانږدې نه شي.
بله، که چېرې یو څوک د همدغه کنه یعنی پر خپل زخم وویني، یعنی پر خپل سترګې ولیدل او په دې پوه شي چې کېدای شي دغه مرض انتقال شوی، نو څه یعنی عاجل یا بیړني تدابیر نیول شي تر څو چې یو مرکز ته رسیږي؟ البته
په نږدې په یوه دوه درې ورځو کې دا مرض کېدای شي چې اراز علایم مرکي یا رګتا سرګند شي. دغه ناجوړ یا دغه کس باید ژر ځان ډاکټر ته ورسوي، بیا څه علایم د دې ناجوړي پیدا شو بیا تر تداوي لاندې نیول کېږي. خو اساسي چانس د تداوي هغه وخت کې شته چې اراز علایم مریض سره مې
کوم علایم مثلا علایم
مشکوکی د ډاکټرانو او ایتر ماینات لاندې نیسی او تداوی ورته شروع کوي. علاوه نه ده چې ما مخ کې ول سړی ته تګ پیدا کیږي، او بیا چې د دې میکروب کې اخته سي ورته تګ پیدا کیږي، ځان درد ټول ځان کې وي، هغه عضلات لاس پښې ټول درد کوي، راله شخي پیدا کوي، بیا دلبدي استفلاقات یا کانګې او نسنات پیدا کیږي، په نس کې درد پیدا کیږي، او ورو ورو بیا نور اعصاب خرابي او کمخوابي خواري کم کیږي، او ډېر تخرفیات یا خوفتنګي پیدا کیږي، او په څلورم پنځم ورځ کې بیا د تاپ نه علاوه د پزې نه یا د دهان نه یا د خلانه د غاښونو پورته ویره ورته وایي، دغه ځینه وینې ځي، او کېدای شي حتی په استفراغ کې یا د کولمې له لارې وینه راتوی شي. نو دا علایم بیا ورو ورو پیدا کېږي، د اطمن بیا دغه یو ناروغ ځان زر ډاکټر ته ورسېږي.
بله، او څونه دا خطرناک دی، یعنی آیا تداوی لري او یا نه لري؟ کسان ترې مړ شوي دي د دغه ناروغۍ څخه؟
او دا وفيات یا تلفات دي ناروغي ډیر زخت زیاته ده، کزر تشخیص نسی تلفات ډیر ده، وفيات او سک کال مون شپک شپیتا وقات دي نایوری تطول افغانستان که مون سر راجستر سوی ده، او د دې جملې څخه دولس تنه یې بدبختانه ژوند لاس ورکړی ده. ځکه موږ وایو چې باید دا ټول مریضان زر تر زر باید تشخیص شي او هغه پیشګیرانه یا وقایوي یا مخنیوي لپاره باید څه تدابیر یا څه اقدامات باید وشي چې موږ د هغې لپاره اعلامیه ورکړو چې د ورکړې ده چې د اختر په اوله ورځو کې یا دوم ورځو کې چې موږ خلک تاسو خلک قرباني کوي په دې عید کې په دې اختر کې نو دغه اعلامیه موږ صادره کړې ده چې اوس که تاسو وخت ولرئ چې موږ د دې په هکله وغږیږو.
د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت سلاکار خواجه قمر الدین صدیقی د کانګو پونم د حیواني ناروغي په ارتباط له تاسو سره معلومات شریکول چې د پوینا دغه ناروغي له حیوان انسان ته انتقال دی شو او باید د اختر پښپو ورځو کې په خاصه توګه ډیر احتیاط سره وشي. د روغتیا د ژوند شمنی په پروګرام کې چې وړاندې په خبرونه کې خبرو د چارویو د محرقي په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات ترکړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مخه کړو یوه نړیواله مسله راخلو. ترکیه غواړي چې اروپا ته د کډوالو د تګ د مخنیوي په بدل کې له اروپا څخه د امتیاز ترلاسه کړي چې ترکانو ته د ویزو په برخه کې آسانتیاوې برابرې کړي. په دې اړه د مارچ په میاشت کې ترکیه او اروپایي ټولنې یوه موافقه هم کړې وه، خو ترکان وایي چې د دوی غوښتنې سمې نه دي په ځای شوې. ساحله حسرت نظیمی راپور لري.
ترکیه هڅه کوي څو د اروپایي ټولنې اندېښنه د پناه غوښتونکو او کډوالو په باب د پریکړه لیک په اړه لري کړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر پرون د اروپایي ټولنې له چارواکو سره د کډوالو په باب د پریکړه لیک په اړه په یوه ګډ خبري کانفرنس کې خبریالانو ته وویل یو ګډ تفاهم منځته راغلی چې د هغه پر بنسټ کېدای شي یوې عمومي پریکړې ته ورسیږو. مولود چاوی شغلو د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له رئیس فریدریکا موګرینی او د پراختیایي کمیشنرۍ له رئیس یوهانس هان سره له لیدنې وروسته وویل دی په دې باور دی چې په دې درک سره کولی شو په ستونزو بری ومومو.
ترکیه د یشیان سوریلره یونلیک
د 3 میلیارډو ډالرو لیکت چې په ترکیه کې د سوریایي کډوال لپاره د اروپایي ټولنې لخوا وعده شوې دي باید چټک شي او بیروکراسي باید د خند په توګه مطرح نشي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وویل هر څوک باید پوه شي چې پیسې په کومه ځي. د کډوالو د بحران موضوع به د اروپایي ټولنې د مشرانو په غونډه کې چې راتلونکې اونۍ د سلواکیا په پلازمینه براتیسلاوا کې جوړیږي یوه له بنسټیزو مسئلو څخه وي. لبل اخوا د فرانسې او ایتالیې او د مدیترانې د غاړې د پنځو هیوادونو مشران په اتن کې سره راټول شوي څو د کډوالو او د اروپا د مالی پورونو د بحران په اړه خبرې وکړي. ویل کېږي چې تر یو میلیون زیات کډوال په غیر قانوني ډول له ترکیې نه یونان او له هغه ځایه د اروپا نورو هیوادونو ته رسیدلي دي. نور اروپایي هیوادونو ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو شمیر هغه وخت کم شو چې د بالکان هیوادونو په خپلو پولو کې دیوالونه پورته کړل او د غراز له ترکیې سره پریکړه لیک تر اجرا لاندې راغی. خو ترکیه ګواښ کړی دی چې که اروپایي ټولنه د اکتوبر تر میاشتې په خپلو هوډونو عمل ونه کړي له دغه توافق څخه به ووزي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ز ناجیه سپایستاتی هرکلی کوم. نن دوستانو خبرونه بروسلوز یا حیواني مورقی ته زنګړی شوی. په خبرونه کې د بروسلوز یا حیواني مورقی د برخي متخصص ډاکټر صاحب سرفراز او وزیر لمن سره ملمدای له هر څه وړاندې ډاکټر صاحب ته په سټډیو کې خرغ لاسوین.
ډیر مننه صافی صاحب تاسو نه.
ډیر مننه ډاکټر صاحب محترم. مخکې دې خبرونه پیل کو په همدغه ناروغي باندې یو راپور چمتو شوی. دغه راپور په ګډه سره ورو بیا برزو د خبرونه پاتې برخه ده. څېړنو ښودلی چې د انسانانو او حیواناتو ترمنځ ځینې ګډې ناروغۍ هم شته چې بروسلوز یا حیواني مورقه هم له همدې ډول ناروغیو شمیرل کیږي. د انتاني روغتون رئیس ډاکټر زلمی نورزی غوري ازادي راډیو ته وویل چې د ناروغ څاروي له محصولاتو نه د ګټې اخیستنې پر مهال بروسلوز انسان ته انتقالیږي.
بروسلوز یو مرض دی، زونوتیپ په نامه، زونوتیپ دی اصلا.
یعنی په دې معنی ده چې د انسانانو او حیوانانو ترمنځ دغه مرضي مشترک دي، یعنی د خوړو مستی سودی چې غیر سي افضلسي شخصي او محیطي چې ورته مراعات نه شي دا غلط راپېښي. په افغانستان کې خصوصا په اطراف کې ډېر دي چې اکثره خلک د شودي ته داسې کم توګه جوش نه ورکوي او خام خوري، دغه علت دي. او حیوانات اکثرا چې واکسینیږي نه، او په اطراف کې دغه مسئولات شته. زده که موږ تاسو دغه مسئولات چې استفاده کړو د حیواناتو څخه اخلو، واخه خروف تر مثال د حیوان او علت دا ده چې واکسینیشن دغه یو پروګرام وسیع پروګرام باید جوړ شي، روسلوس په حق له کمپاین ورته شروع شي.
ښاغلی غوري، په دې ناروغۍ د اخته کېدو مهمې نښې نښانې د هډوکو شدید درد، تبه او د بدن کمزورتیا یادوي.
علایم چې ورته پیدا کېږي مریضان لپاره تبه دي، دوامدار تبه د شپې لخوا د تبه زیاتېږي ورته، او د ورځې لخوا هم د مفاصله دردونه ورته پیدا کېږي، د هډوکو دردونه ورته پیدا کېږي، کوټانګه ورته پیدا کېږي، اسالات ورته پیدا کېږي. یعنی په ټول سیستمونو باندې دا خپل تاثیرات اچي، خوږ دې لمفاوي هغوی باندې تاثیرات اچي، اسپلینو مېګالي په تور مثال دینه چې دی دا غتیږي، دا غلط دی. یعنی په ټول سیستمونو باندې خپل تاثیرات اچي په مرور زمان. اما دغه مرض چې ډیر مزمن مرض دی، یعنی دوامدار مرض دی، او تداوی هم آسان دی. تقریبا د تو هفته نه شروع تر 12 هفته پورې د تداوی کتابونه کې په مختلفو رژیمونو کې تداوی کیږي.
نموړي همدارنګ ویل د برسلوز لنروغینه د خوندي ساتلو لپاره باید اغوخه خپخشي او شدید هم کم تر کم 15 دقیقې او شول شي چې شته میکروب لمنځولار شي. د روغتي کاربوهانو په وینا برسلوز یو دوامدار ناروغي ده چې په هر عمر کې کسان پرې اخته کیدی شي. د احصایو لمخي هر کال د نړۍ په کچه زرګونه کسان په دې ناروغي اخته کیږي، او همدارنګ ویل کیږي کچيري د برسلوز ناروغي په درملنه کې ځنډ وشي نو پایلې لري. د برسلوز په اړه راپور چمتو شوی و، خپرونه هم برسلوز یا حیواني مرغۍ ته ځانګړې شوې. توخي صاحب د اوس سره په لیکه کې د مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولري له ډاکټر صاحب نه.
السلام علیکم. توخي هم د زابل ولایت تحصیل ولسوالۍ سره په تماس کې یم.
وعلیکم
السلام. محترم مېلمانه او ټول اوریدونکو خپل د مینه درته سلام راوړم. کرم ډاکټر صاحب، زه کومه پوښتنه به سلا حیواني ناروغي یا د برسلوز په نامه د ناروغي خاص د خوراک او د شیدو او د غوښو له لارې انسان ته انتقالېږي، او که سړی د هغو له وړې سره یعنې زموږ د کوچیان ورونه کله کله دغه حیوانات لکه وزې او مږان ومیږې دا خپلي، او کله کله دا زموږ سپینکي او شپانه له دغه مالو سره یې ډېر ارتباط په سره پرېوځي لمس ورسره راځي خامخا. نو آیا له دغې لارې څخه هم انسان ته انتقال پیدا کوي که نه پیدا کوي؟ او د دې مریضۍ واکسین شته یا نشته؟ او دا مریضۍ هلاکوونکې ده، یعنې سړی د هلاکت درجې ته رسوي، او که یوازې یوازې دا دوامداره مریضۍ ده؟ له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه ستاسو د جواب ته انتظار.
السلام علیکم توخی صاحب، تاسو ته د افغانستان ټولو وطنوالو ته او هر هغه څوک چې زمونږ دا برنامه ویني، دغه مریضي د مختلفو لارو انتقالي خپله بروسلوز یو ساري ناروغي ده چې د انسانانو او حیوانات ترمن شریک ناروغي ده. دا ناروغي اصلا د حیوانات ناروغي ده چې د حیوانات نه به انسانانو ته انتقالیږي، نو ځکه د زونوتیک مریضي په نوم سره دی. یعنې د انسان او حیوان ترمنځ یو شریک ناروغي ده، او له بلې خوا نه دغه ناروغي د مختلفو لارو انتقالیږي. تنه د شودو یا د حیواني محصولاتو د خوړلو د لارې نه، بلکې په مختلفو طریقو انتقالیږي. د دې له خاطره چې دغه یو باکټری ناروغي ده، او دا ډیره کوچنۍ باکټریا ده. دا باکټریا د بدن د مختلفو منفذونو لار نه داخليږي، او همدا ډول موږ ویلی شو چې دغه باکټریا د سالم پوټکی نه هم داخليدلی شي، یعنی د پوټکی د نورمالو سلوکو نه داخليدلی شي، ځکه چې دا باکټریا کوچنۍ ده او ډیره خطرناکه مرضی منځته راوړي. د دې مرض په مقابل کې واکسینونه موجود دي. د انسانانو په انسانانو کې موږ دا واکسین نه کوو، ځکه چې په انسانانو کې دا واکسین په دې خاطر نه کوو چې دا واکسین ژوندۍ واکسین دی. ضعیف شوی واکسین دی که چیرې موږ دغه واکسین انسانانو کې په یو زیات کتله حیوانات انسانانو کې پیچکاری کو نو امکان لري چې په یو تعداد انسانانو کې دا د مریضي باعث وګرځي. نو موږ واکسین نه کوو، دغه واکسینونه موږ حیواناتو ته کوو چې دا دوه ډوله واکسینونه لرو چې یو د بروسیلا ابورتس ایس 19 په نوم سره یا سټرین 19 په نوم یادیږي او بل د بروسیلا ملیټنسس ریویاک په نوم سره یادیږي. دا بروسیلا ملیټنسس ریویاک په پسونو وضو کې پیچکاری کیږي او بروسیلا ابورتس 19 په حیوان په غواګانو کې پیچکاری کیږي. ولی په غواګانو کې یعنی په غوایانو کې په وړو خوسکیو کې په ښځینه خوسکیو کې چې د څلور نه تر اته میاشتو پورې عمر ولري پیچکاری کیږي او په پسونو کې له دریو نه تر شپږ میاشتو ښځینه ورکیو کې پیچکاری کیږي او همدا ډول سیلکیو کې پیچکاری کیږي. په دې خاطر چې دوی معافیت واخلي او په آینده کې مصاب نه شي. ولې یو دفعه چې دا واکسین پیچکاری شي د حیوان تر عمره پورې بس کیږي، کیدای شي چې تر شپږ کلو پورې موږ دو ته یو بوستر دوز کله کله ورکو، یعنی تقویتی دوز ورکو، او کوورې نه کو بیا هم معافیت منځ ته راځي. او دغه اوس موږ په دې پروسه کې یو چې دغه واکسینونه موږ تقسیموو. ما د افغانستان مختلفو قسمتونو ته واکسینونه ولیږل، اندا اوس هم زموږ لیږل شروع دي. لا چې نن موږ د دغه مرض واکسینونو د شروع د لپاره یو محفل درلودلو د دې خاطر چې د افغانستان ټول خلک پرې باندې خبر شي. موږ دغه واکسین د افتتاح لپاره یو محفل په کلکانو کې درلود چې ټول افغانستان لپاره و، او موږ واکسینونه لیږو. دا واکسینونه ډیر مؤثر واقع شوي. دا واکسینونه موږ د 2013 کال نه شروع کړي دي تر اوسه پورې چې ډېر ښه تاثیرات یې کړي. هغه معلومات او راپورونه چې موږ اخیستي کال په کال دغه بروسلوز د ناروغۍ دغه مشکلات را کمیږي او مصابیت یې کمیږي.
مهرباني استاسي غږ اورو.
اول خدا کا معلوم نه ده چې تاسو مریض کوم مرض لري. تشخیص شوی نه تر اوسه پر چای دا بروسلوز کې دا پدی پرړنه نه چې تاسو مریض شوروا وخوري مریض شي. دا داسې یو مریض ده چې شوروا وخوري که هر شی وخوري خپل دوره لري. دا یو نوبتي تبه ده چې مثلا څلور ساعتو کې یو دفعه پی بند راځي یا دوه دفعه پی بند راځي. یو دفعه شدید لرزه اخلي او خولي کې ډیر شدید یا بیرته چې تبه اخلاص شي خولي یخه کرخي او د خولو بوی داسي لکه تازه غیا چې ریبل شي او یو څو وخت داسي کونج کې چول شي یو څه تفتی کړي دغه یو رقم د غیا بوی پیدا کوي. نو په دې خاطر باندې تاسو خپل مریض یو دفعه لابراتوار ته بوزئ چې دا امتحان کی او وسخه امکانات شته لابراتوار تاسو دا مریض یو دفعه امتحان کې ټیسټ کې چې دا بروسلوز دی او کوم بل مرض دی.
دوستانو یادونه کوم چې بروسلوز یا حیواني مورقي په اړه خبرونه زنګړې شوې. په خبرونه کې د حیواني مورقي د برخي متخصص ډاکټر صاحب سرفراز وزیري له موږ سره ملمه دی. بل وريدونکو ته زو مهرباني وکړئ که د موضوع اړوند کومه پوښتنه یې.
بلې محترم ساتي خو تاسو سلامونه وړاندې کوم او تاسو ملمه دا محترم ډاکټر صاحب ته د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني
صافی خو دی واز څنګه په دې باره کې پروګرامونه ډیر د روغتیا په باره کې جوړ شوی و. یو وخت بل هم ازادي راځي کې پرز باندې پروګرام شوی و. زه په دې باندې موږ باندې په دې باندې شانس پوسی چې دا ساري ناروغي ده چې دا یو نه بل کې انتقال پیدا کوي منتقل. خو په دغه باید موږ پوسو چې دغه ناروغي په لویانو کې ډیره پیدا کیږي او که په ماشومانو کې. او بل خبره دا ده چې دغه ناروغي تر چې سړي ته پیدا وي یعنی علاج یې څه شی دی، څو کومې غذاګانې باید وخوري چې انسان د دغه ناروغۍ څخه نجات پیدا کړي. خیر دوا خو دی خامخا. خو یوه خبره بله ده چې ډېر خلک په دیاتو کې اوسېږي، څومره آګاهي و دې ته پکار ده چې باید آګاهي ورکول شي خلکو عامه پوهاوی څونه د ورکول شوی دی دا مسؤلیت چا دی څومره آګاهي و خلکو ته. خلک نه پوهېږي چې تر اوسه پورې یعنی 50 کاله مخکې موږ نه پوهېدلو چې دغه ناروغي شته که نه شته. اوس دغه ناروغي په نامه د بروسلوز راوتلې ده. یعنې څومره آګاهي پکار ده چې خلکو ته آګاهي ورکول شي او څومره آګاهي ورکول شوې ده خلکو.
خغله ورور تاسو د پښتون ډیره مننه کوم. تاسو ډیره ښه پښتون یو کړی واقعا د مناسبه وی چې باید جواب ورکړی شو د افغانستان خلک ټول پدې پوښي. اول خدای چې دا ناروغي هغه څوک اخته کی چې سر مخامخ کی یعنی په مجموع کې غټانه وړه مخامخ کی ول ډیر زیات حساس چي دي ماشومان دي ځکه تاسو پیږی چې ماشومان مقاومت نسبت لویان ته یو څه کم دي او دوی زر کوم څخته شي به مشکلات هم ډیر زیاتیږي. لبرې خوانه علاج چي دي علاج دي ناروغي کیدې شي ول ډیر سخت دي نو دلته لوی خوانه باید علاج ډیر دوامدار وشي ځکه خپل مرزي وا کورونیکا یا مزمنه مرزي ده او هغه مرزيګان چې په هاد ډول سری هغه میکروبونو حمله ډیره شدید کوم چې انټي بیوټیک سره مخامکی فورن مړکیږي ولیدا چون یو کورونیکا ناروغي ده او د بدن په مختلفو انساجو کې پټیږي. او لبلې خوانه دلته وروره یو مشکل دلته دا دی چې په دې مرزي کې یو ساحه پیدا کیږي په نامه د سیکوستروم په نوم سره. سیکوستروم ساحه هغه ساحه ده چې په اطراف دې هغه میکروب کې کوم چې انټي بیوټیک په استفاده کیږي په اطراف دې میکروب کې یو حباب تشکیلیږي د حباب اطراف کې اوبه مایع تشکیلیږي چې دغه مایع او د دې اوبو نه د دې انټي بیوټیک ورته دل ډیر مشکل کیږي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکي ته زو علي احمد فرحي په لګه کې دی. مهرباني وکړئ فرحي صاحب.
السلام علیکم خورجان ته او ډاکټر صاحب یو جهان سلامونه وایم خو رښتیا دی چې ورځ په خیر وپیل کړی تر دې وخت ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم. ما د ډاکټر صاحب د خوري دغه پښتنه و چې یو وخت مزه په فرا کې حالت په کلی کې د دغه غویو د پسو سره ډیر اوسېدلم نو ډیر زړه کوچو د شډو ز ډیر شو کې و ما دغه ما ډیر خورل نو داغه وخت څخه دغه سي پرما باندې او دغه سي حمله را لته یو ور به تپي واخستلم او بیا به یخس ولم بیا به تپي واخستلم چې ورلم ډاکټر ته د مورکی د پر هغه څلور دني سپيني ګولې راکړي به پاکاتو هغه مې و خورل نو اوس دغه وخت راسي یخ مې ونی سي چې په توس کې نه ته ودیږم برته بیا ز دا چې ګرم سم چې په یت شي دی انا یې خېژم نو دا که پښتنه مې د ډاکټر صاحب اوس دا ناروغي چې دا دغه اوس زیاتره و شو چې دغه کېږي کناري نو ته ډېر دغه کېږي دا معلومات کړه ډاکټر صاحب راکي
په دغه ناروغي کې د خزو او د نارنو ترمنځ تفاوت نشول په یو شي کې تفاوت دی. فرق دی چې خزې ډېر زیات د شو دو سره سرکار لري د مالداري سره سرکار لري دغه د سری جارو کې مثلا طویلو کې سرکار لري خزې ډېر زیات پخته کیږي ځکه اول چې دو شو دی رولې شي اول دو سره مخامخ دي کوم وخت چې جوش کې بیا نارینه استفاده کوي تنه نو په دې باره کې د نارینه او د خزو ترمنځ تفاوت ډېر زیات نشته خو په بعض نشراتو کې چې مالوستلې خزې نسبت نارینه او ته زیات یخته کیږي ځکه چې دوی د قسمت د سیستم تناسلي کې خصوصا هغه وختونو کې چې په حاملداري لږ زړوړان دی لړ شي یو ماده ده چې پلاسینټا یا خصب کې یو ماده ده چې ریټروټول په نوم شایدیږي دا کوم وخت چې زیاته تولید شي د دې یو نو شکر ده نو هغه دغه میکروب لپاره یو خاصه غذا ده کوم چې دا وخت ورسیږي نو هغه مریضي زیاته منځروي. یو خوشبختي ده ده چې د دې خاطر چې دا میکروب یا باکتریا د انسانانو لپاره اصلي مرزي نه ده ځکه د میزبان انسان نه دی د مفاصلو درد به خصيو التهاب منځ راځي درد به موجودي او دا په انسانانو کې او بل اخر د دې بایسګي چې دا انسان و د جامع د وګو بار شي او حتی خپل ځن خو به نشکاش کول خلک مجبور د سره کومک وکي کچې تداویون شو کته تداوی وشي دا مرز فل لپاره د تداوی ور دي په حیواناتو کې تجربوي ډول سره کې دي شي یعنی حیواناتو کې تداوی نه لري نور فقط واکسین دي ټیسټ کول دي د حیواناتو ځپا کول دي او قرنټینو داس نور شندي مګر په انسانانو کې وست تداوی لري خو تداوی ته باید توجه وشي او دوامدار تداوی وکي.
شکنا آئے زبر ٹپا تیار